دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
سلامونه د ماخام و بجې د صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورم کې په فرقیزو نښتو کې د وژل شو کسانو شمیر له اتیا او تنو اوښتی دی. د یکشنبې په ورځ سیمه ییزو چارواکو او مشرانو د ازادي اروپا مشال راډیو ته دا هم تایید کړه چې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 نور کسان ټپیان شوي دي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د مسافروړونکو موټرو په کاروان باندې د نومبر په 1 وسله وال برید وشو. له شاوخوا درې ورځو په کورم کې دا فرقیزې نښتې روانې د چې د راپورونو له مخې دواړه خواوې پر یو بل سپکې او درنې وسلې کاروي. ایران د افغانستان لپاره د خپل هیواد ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي له دندې لیرې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر عباس عراقچی په حکم علي رضا بیګدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. بیګدلی پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو مرستیال و. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلونو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د اماراتو ټیم اته اتیا منډې هدف ورکړې وو او په ځواب کې افغانستان په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ترلاسه کړ. عزیز الله نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې نن د دغه هیواد په منځنۍ او شمالي سیمو کې د خطر زنګونه فعال شوي. پوځ زیاته کړې چې د لبنان لخوا 50 توغندي توغول شوي وو چې مخې ډب شوي. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د خطر زنګ د اسرائیل په یو شمېر مرکزي سیمو او د هیواد په بیلابیلو شمالي برخو کې غږېدلې دي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تا خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو د چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي. هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي خو توصیه ترلاسه کړو او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو ترڅنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري پر همدغه موضوع نه خبرونه کې مو بحث ازن کړي دي او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونه او د خولې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمد زئی او سره د غاخونو ډاکټر مینا بهادر زئی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي او دوی به هغه لاري چاري ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدل شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګ باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو لبیلا بیل ستونزو او ناروغي څخه دی دوی خپل ځان په مان کې وساتي. اوس هم درنو اوردونکو تاسو کولای شي چې د واتس اپ شمیرو لاري موږ سره اړیکه ونیسئ او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لري زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي ترڅو تاسو د غستونزې ته یا د کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب نور تاسو وي تاسو کولای شئ چې د واتس اپ شمیرو لاره موږ سره تماس ونیسئ خپل د غستونزې ماتره کړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسی او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو مو شي کول چې خپل جواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوی دی لاغوي څه خبرو پوښتو چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه بلمړی له تاسو کوم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږیږو د رښتیا په انسان ژوند کې غاخونه تمر ممکن دي لشي کوم وظایف لري څنګه تر ساتنه کولای شو څنګه ممکن کې دي لشي چې د ووري هر غستون چې د غاخونو لاري انسان ته پیدا کېدل شي یا هغه انسان دغه درد لاري اخیزمنول شي پرم دغه موضوع به وګیګ وسم ورته ډاکټر سیمون سره وصل شوی دی سلامونه ډاکټر سیمون وخت په خیر کراته وي چې غاخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي ډاکټر سیمون مات تاسو ته پوښتنه راځي چې دا میره باندې
سلامونه اغلی احمدی تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاخونه د انسان هغه مهمه احبا او د غذایي اعضای دي چې دولو یعنی د غذایي توکو پارچه کولو میده کولو ټوټه کولو او داسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایي هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي بیا خبرې هم صحیح یا تلفظ صحیح نه ترسره کېږي او همداسې ډول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کېږي او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي او کېدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاخونو لاري ممکن میده متضرر شي، که راته دا شر کړی وای چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه غاخونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
کله غذایي توکي باید معدې ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنې غټې پارچې نه باید واوسي، چې هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه معدې باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته هم جذب ته نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم ښه راغلاس. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لنډ تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نسج څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنې او پورتنې جامه کې زموږ غاخونه وصل شوی دی او سپین رنگ لري. څنګه کولی شو موږ د غاخونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عامه اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریګانې لري چې موږ کولی شو د مسواک نه استفاده وکړو، موږ کولی شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، موږ کولی شو د هغو پوډرونو څخه مخصوص پوډرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زموږ غاښونو باندې کوم ژیړې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چیرې موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو، نو غاښونه هم دي چې موږ سره یعنی ژوند پاتې کېږي. که مثلا ساتنه وشي تر ډېره وخته موږ سره ما دوستی کوي یا کومنګ سره دوستی وکړو ساتنه وکړو نو غوږمن سره شمن پاتې کیږي نو کچري ساتنه ونه شي پاملرنه ورته ونه شي افضل سهای مراد نشي نو تب بعد وخت مرور د وخت په زمان سره خرابيږي مثلا کریس سره مبتلا کیږي غا خرابيږي نو بیا موږ مجبور یو چې د غوږ ډاکټر ته مراجعه وکړو خپل غاښ د تداوی لاندې ونیسو
مننه ډاکټر صاحب به هم تاسو ته درګرزم اوس مرزو زمنګ بل ډاکټر هم د ټلیفون پر کار خمو سره واصله پاتې شوی دا ډاکټر صاحب مینا بهادر زید چې لدی څه خبر پوښتو چې په ما اصله کړته د غاخونو چینجی ویل کېږي یا بوسیدګي دندان یا د غاخونو بوسیدګي کته صورت وي چې ولې د یو شخص غاخ اته د مرحله ته رسیږي چې هغه د چینجی وي
په لومړی کې سلامونه اونې کې هله خپل غنه هوادواله تا او تاسو غلې اوس جن ته وړاندې کوم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسئ څنګه چې تاسو ویلې کری سدانونه یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چنجای اول وای چې د ډینټل کریس چې شه د ډینټل کریس خپل کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک تر رسیدي نارمل نه غیر نارمل تر رسیدي په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري لکه عموم ډول دا چې پرایمری کریز ده او بل سیکنډری کریز ده چې دا ډولونه ډېر عموم دي نور ډولونه هم لري لکه نارمل کریز ده ریزیډوال کریز کاپیټډ کریز ده نن کاپیټډ ټرامپنٹ کریز ام داسې نور نو ټایپس هم لري زبرتاست د پرایمری کریز او سیکنډری کریز په اړه کې معلومات درکوم چې موږ ګران هوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځان ته معلومات ولري نو وایي چې پرایمری کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر سیبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی دا او بعد له هغه نه بیا ډاکټر سیب ته مراجعه کوي همغه حالت ته وایي چې پرایمری کریز یعنی خپل هغه جواب دهن کې او یا هم د خپل خلک کې خراب شوی وي د ډاکټر سیب هیڅ مداخله پکې نه وي د ته پرایمری کریز وي او بل لرو سیکنډری کریز یا هم کریز ثانویہ چې بعد له دې نه چې ډاکټر سیب یو ځل مداخله پکې کړی وي بیا هم د هغه په کریز سیکنډری ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډری کریز ته مبتلا کیږي موږ کولای شو دلته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر سیب ته ورغلی دی بیا هم د کریز راځي یا هم د پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض تر راځي موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز دا پروفاوند او سوپرفیشل کریز دا ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سره او یا هم مغه سوپرفیشل کریز لري نو راسته کولای شي کولای شي د دې حالت کې هغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پول په دندان چې د خپل غاښ ژوندې ساتي د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خطر هغه ایست کی نو د حالت کې صرف هغه کولای شي ساتي او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوی دي هغه قسمتونه نه پاکوي بیا نور خپل غاښ حالت عادي کې ډکوي د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو چای د راستب نه کوم زړه د هم دغه پوسیدګي یا هم د هم دغه ډینټل کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم صحه کې پاتې وي یا زړه هم کې پاتې وي چې هم دغه بیرته پیدا شي یا هم رشد وکړي د حالت ته به مونږ وایو سیکنډری کریز
ډیر زیاته مننه و سم زوم یو اوریدونکو زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی ات ډبل استونز لري سلامونه وخت په خیر مهرباني کته خپل استونز شریک کړئ
الو السلام علیکم ما سلامونه
علیکم سلام مهرباني
سلام ډاکټر صاحب نو تا او زنګړ سلام از سلام د غفو مشکل دی د غفو مشکل ډاکټر صاحب زیو پښتنه کوم دا چې برمشي دوبار شي دا کی او بل پښتنه دا و چې د برخه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر په سر راځي دا څنګه شي تاسو پری دی دا خونه چې د ماشوم د لفتلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه او باسي کپری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي د مصد دواړه طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیر مننه کور مو ده
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدل د چې زموږ د غاوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني دا
اول سوال لکه ټلیفون لاره کوي هغه نو څه کوم چې ما تاسو ته
تاسو ورکړی چې یا راستره چې غوال سوال دین سوال سو وځو
بله مهربانی په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غستونز دوی شریک کړی د پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار په سبب لږي کله چې د غخو هغه د شیدو غخو چې دی هغه اولیا غخو د شیدو کله چې دا غوې موده ختم شي او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایل شي او سږي او دایمی راخ هغه موده چې چې عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی اوسې چې دا د سیمان ته د مراجعه وکړي هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دغې شاته راوتلي دي هغه سر هغوی احساس کوي نو چې دا سرپسر دي هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه جامه کوزني اوسېږي او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تعداد غاخونه چې په خولې کې راخیږي هغوی ته ځای نه اوسېږي دا د سیمان ورته وروسته یعنی تیسری زیاد چی یا دا اغا دینی غاخون هم راو کیجی دا اغا سلپی چی یا ارتودنسی چی ارتوائی دا کلی چی اغام البته کن دا سفیدان چی اغوی مناسب بگلی او اغوی دیو پلان و تجوری اغوی بیا پاگی ارتودنسی ها سلپی چی ارتوائی ارتوائی او کدا سیوازی دا شیدو مثلا دا شیدو غاخو اسی دی هم زمان دوارو اسی دایمی او لقشی اسی دی دا سلپی دی ارتا
بله اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشومتوب دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټیږي بیا غنور سدې خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشومتوب نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
او ساتن و محافظت یا وقایت چی دات غاخون تور بشی یا خراب نشی کلا چی اگر لغلای غاخم رسید یا اگر هماغ وقت ریسو میاشتونی کل چه و ماشون دا باید والدین توجه لدید دل پارات اگر مخصوص دستپتون او یا اگر پاکی سری وقام پاکی تکی دی اگر پوشتا دی اگر پو وستا باند اختلا والدین باید دا پاکو ساتی دی دا او روست چی ماشون سنن سجاتی دی دا د غد برستولو توان لري اته والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاخونه چې برسوي دا غو سلام کومک وکي تر څو چې یعنی د غاخه محافظت هم داسې د شیدو غاخونه شروع کیږي کله چې غاخونه په خولې کې وځي یعنی راښکېږي راښکېږي د لمر مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدو غاخونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډیر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاخونه چې حالانو غاخونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوري دي ماشومانو همداسې رول زیاد ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاخو چې ده هغه ځای ساتل د دایمي غاخ ده کله چې بېله یعنی د هغه خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاخ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاخ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې ګرځي چې غاخونه داسې کارو غاړه راشي او د قوس نه د درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره د یو غټ ستونزې هم داسې لري چې هم را مل تکول شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومان د غاخونه په برخه کې بیا ډیر کله ممکن د زین ماشومان غاخونه له وخت مخکې راوځي زین ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاخونه بیرته ولېږي بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده څومره په دغه مراحل کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه خواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاخونه په وادي باندې اغیز کولای سي تاثیر گذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي دا ډول پیغام ډیر زیات شته دي
واقعات قابل ملاحظه سسٹمک امراض دی یا کوم ہارمون چې انسان د وجود دا یا د انسان چې وده کوي دا هورمونونه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغوی جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه یا سسټمیک ناروغیان ولري په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې یو غاخ راخیږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه راخیږي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه وری سر د غاخ هغه وری چې د غاخ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي
او همداسې د یو چک اپ هغه وزیت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي. دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولر یا تغذیې کښې ستونزې ولر یا الکتروسونه او داسې مسایل د ماشومانو دي چې هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزیت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي ځینې مسایل که هغه مسله نه اوسېږي دا موضوع مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاکله وو چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکټر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان یعنې ډېر توجه خپل ماشومان ډاکټر ته وي مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواو اقسامو باندې وغږېږي چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته خو غاښونو د انواو په تړاو کې تاسو راته ووایي. مهربانی احمد زای صاحب،
عموم کې په دوه ډوله تقسیم شوي دي چې یو شیری غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیری غاښونو تعداد چې ده شل دانې غاښونه دي چې لس دانې په مکسیلا کې او لس دانې په مندیبال کې او دي غرس شوي دي چې دا چې دانې د یو ماشوم خونه کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنې نه د یو ماشوم لاندې سنټرالې شروع کېږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیری غاښونه ټول تکمیل شو نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي. یعنی ټول شیری غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته نو د دې اپر یعنی اپر سنټرال غاښ یو لېږي چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلي دي، مثلا کورنۍ کې هم اورېدلي دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه. نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاښونو د شیدې د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي چې اووه کلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسلام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کې اووه کلنۍ کې اته کلنۍ کې نهه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیری غاښونه یو لېږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمېر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا موږ وکسډام غاښونه هم ورسره وشمېرو که د وکسډام غاښونه هم عقلي غاښونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو نو د غاښونو شمېر راځي اته ویشت غاښو ته راځي چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاک کې اوسي او شپاړس غاښه په لیور فاک کې اوسي. نو بغیر مثلا وکسډام غاښونه که موږ مثلا وکسډام غاښونو ته راسو دیخي خروج معلوم نه ده. په بعضې مریضانو کې مثلا شل کلنۍ کې خروج کوي، بعضې مریضانو کې اتلس کلنۍ کې خروج کوي. وکسډام غاښونه یا عقلي غاښونه چې موږ مثلا ورته وایو که نه، نو د دې خروج داسې خاص مدت معلوم نه ده. د اووه کلنۍ نه لس کلنۍ نه شروع کېږي تر پنځه ویشت کلنۍ پورې. بعضې کسان به تاسو اورېدلي چې وایي مثلا زما عقلي غاښ خروج کوي، مثلا عقلي غاښ مې ووته. نو دا د دې موده معلومه نه ده. امکان دی ولر دی یو شخص یا دی یو مریض په شل کلنۍ کې راوځي، دی یو مریض مثلا یا دی یو شخص امکان لري پنځه ویشت کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا دوه ویشت کلنۍ کې راوځي. نو د دې خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو د اوریدونکي په لور چې زموږ کوم اوریدونکي موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به سوي. سلامونه، وخت مو په خیر میروي.
وعلیکم السلام پرشی جان، خور سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې جوړ به خور جانې.
مننه ژوند دې میروي.
الله دې خوشاله کړي دوستا چې نشانه اوریدونکو ته. د هلمند ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم. الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متاکرې د خور جانې. نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې، دلته اکثر از ما دیوالان چې دی مالی دی دی مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل فورجانې خو خبره ده چې د خپل غښو سره احتیاط نه کوي. فورجانې دې څو بیل کې درته وایم، اکثر از ملګری چې دی فورجانې مالی دی دی چې مثال د بادام زونه دی په غښو باندې ماتي، مثال د چارمغز دغه دی زونه دی فورجانې دی په غښو باندې ماتي. یعنی داسې کسان دی دی فورجانې چې یو لړ مثال د خبرې پرې کوي، دوی د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غښو د کې چاغه مثال د خبرې د غښو په مشکل باندې اخته دي. نو په ټول اوریدونکو مثال د خبرې نه اجازه چې د خپل غاښو ساتنه وکړي، خورجانې د بس څخه استفاده وکړي، یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي. او د دوی پښتنې خورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یا اوله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی، ډاکټر ته ځینې مثال د ځینو ولایت کې ماغه ډاکټر صاحب بیا یو پېچکاری ورلګی چې مثال د ستا غاښ نشه سي، د مثال د خبرې په درد باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاجي. نو معمولا چې مثال هغه غاښ تکشل دي سی اول میاشت نه تر سی، یا مثال شل شپې نه تر سی، دا غاښ بغل ته بل غاښ پد تسوي خورجانې. نو ډیر خلک په دا ګومان باندې دي چې مثال د پیشکاری هم د غاښو ته تاوان کوي، چې د نشې پیشکاری دغه نتر دغه انسان ته لګي. نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعا دا غاښ دې مثال د پیشکاری چې تاوان کوي کنه کوي. اذوم پښتنه د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مزیر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو، دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دي. دا د پښتنه ډاکټر صاحب چې راځي واک خورجان ډیر بخښاله سو
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې. ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره په ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی. یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستوز شریک کړ. بل مثلا تاسو ووریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات دوی استفاده کوي، د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخونو خرابوالي په برخه کې رول لري.
بله مننه اوسې جانې. خپل انستيزي او هم د غخ پشکري هیڅ zarar بل غخ نه لري. مونږ هغه پشکري هم د غخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت مغه کاشته مونږ صاحبان او غخ مد نظر نیولې ده. مغه غخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما غجه یا ما قسمت مونږ ته انستايز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکري ورکو، کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستايز نکو جراحي وشي، هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره. بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز، دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو، ځکه چې هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ لمانځنه یا هم هغه غاښ مانځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو وخت ممکن نه لري مریض هم لدار تحمل کی او خپل پر پی وظیفه انداده چې حیثیت درد لري او درد انتقالوي. نو ممکن چې موږ اسب کشي کو یا هم روت کانال ټریټمنت کوو باید غاښ ته انستيزي ورکو. او د وروته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکاری کول بل غاښ ته zarar نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې هم د ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو، د څونه کې چې موږ یو غاښ تداوی کوو او بل غاښ خراب کوو، نو هیڅ کومه ستونزه بل غاښ ته نه جوړوي، انستيزي هم پچکاری کول. بل پښتنه د موږ د ورور دا چې مخدرات مواد، مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې، نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري. موږ یو مهمه عامل دا چې همدغه استفاده د مخدرات د چې سبب د دې ګرځي چې غاښ کریس سي، کریس یو هم همدا خپل چنجای غاښونو کې پیدا شي، هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه چې نه جوړيږي، خراب مواد نه جوړيږي. نو هغه مواد نه سم نه دي، هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې دي یا هم لکه نسوار استفاده کوي، سګر استفاده کوي، بیا بل لغینه خامخا داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خوله پاکوالي ته یا هم اورل هایج حجن ته صحیح پاملرنه نه لري چې دا شان استفاده کوي. نو به هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري هغه نه کاست سره ما پټن فشار کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکې به سبب دې ورته کاریس کې نو کاریس ته سو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه هم باید ار سی ټی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر سیب احمد. تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی هغه ده چې ځین وخت زما هم شړېږي د دغه عوامل څخه کېدلې شي ایا د دغه غاخونو د خرابوالي وجه کېدلې سی کنه شته ځین نور عوامل چې وری یا د نن خپل زما د نن خپل شړېږي
عوامل د شړېدل او کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل هم دغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس د تفصیلانو هم پاکلی بحث وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنډې راپیدا کړي کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمیي نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان دی راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغوی سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخیږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کیږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي اغېز هوکي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي نو دا هم نور عوامل دي او همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي او کله کله هم چې ناقص هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي بعد یو عمده لامل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکټر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي نو دا هم داسې زیږه سطحه رامنځته شي هغه زیږوالی ولدي نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي همداسې کاهلان هم دي نو مشران دې باندې دغه دي دا عمل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو عمل هم ګرځېدلی شي ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي هغه په حجراتو کې د ډي ان اې تخریب سبب ګرځي بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او ډي ان اې تخریب شي دا کولای شي چې همداسې یو ناقص رشد رامنځته شي او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې ورځيږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو ته در وګرځم. ډیر کله د غاښونو خرابیدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبوئی پیدا کړي یا هم نور ستونزې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب ورسره تاسو نه واورم اوس هم ورزم کې واوریدون کې د ټلیفون پر کارخه له دې څخه به هم پوښتو چې د ستونزې لري. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني.
السلام علیکم خورجانې ته مستاسم المانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د اني همکار او اوریدونکو چې تاسو د زابل ولایت څخه جوړول له سالي ستاسو سره په اړیکه کې
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې انسان د لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده. نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تل صاحب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه داسې کلک شان نه کېپمات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچني نیمه ته ولې خو متاسفانه سیادته زموږ وایي پوانیستم نه دانیستم چې دانیستم نه پوانیستم. نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول هغه غاښونه ټول تک تور شو مات شو له بینه ولاړو اوس موږ نور غاښونه ایښي دي. نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټول ته دا توصیه ده چې موږ خدا ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پراولي په بورسي وږي مسواک وږي دا سنه طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارو مر سیغاسو نزدو نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاسو نکشیدی دا یا دازمستو اوری پوری بندیکی یا پا دی غاسو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون ورو پایی و پوری دا غاسو نا دا زام بستک وست مر دا سی اروی دلی دی سیوی پا اوری که غاسو نشو ولکیجی اندی هیت شینی دا واشه لاندې بل اړیکې ته رسي هر ځای ته سي رسي وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی د سپوري کې دننه غاښونه فول کیږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کیږي چې مازې شي ځینې وښنې لباس وینه کوي. نو دا یو مریضي ده دا یو مریضی ده او دا دی علاج چی شیده او بل مرسی خواهده شان وخورو دا مرگری یا مرسی کشنونی پا خواهو دا خوش شیده که کشمیش و خورما و کشتاو دا خواهده شان باد پرلگیری او خلق دا تریخ شی یا مرچ پا کشیوا چیز پرغاش دادسی یا نسوار نو دا پا تیبی لحاظ بانده چه دلیل لدی ولی پا خواهده شی پردرد کیجی پا ترخشی بانده درد تری کیجی. نو دا پوښتنو په جواب په هیله مننه.
ډیره زیاته مننه. مننه شوند اوسیم ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پوښتنو تر وګرځي چې موږ همیشنی اوریدونکي ته څه خبره کړې دي یو د غاښونو د خودل تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو په خوله کې وسیله دی لبا نسبېدل اوس وایي چې ووري کې خودل کې ور سره د ووري وینې کېدل دغه ستونزې د غزمګا اوریدونکو کې درلودلې چې د پوښتنو تک تاسو وایي
دغه مننه خپل سی بیت شروع کوم په تنه جواب کوم چې تاسو ویلې چې باس مریضان د خلې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خلې بدبوی وي مثلا د دې نه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم راوړی وکړل مثلا موږ خپل غاښ سره ملګری پاتې شو نو غاښ هم داسې دی چې د ژوند تر پای پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي. که چیرې موږ د غاښ ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي. نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظځه مراد کړو غاښ وساتو مثلا په ورځ کې درې ټایمې نشو کولای برس کړو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کړو. که چیرې موږ یو څه خواستو نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دته د مخلي بدبوي هم سره نه پیدا کوي. نو د خولي بدبوي لاملونه زخت زیات دي د تیزاب د میډیم کې دلشي دی او انسان خوله بدبوي کې مثلا د میدی تیزاب د چا زیات شي خلینه بعد کویسی مثلا بلاک اوسی په خونه کې جیل لکی اوسی اوری التهابی اوسی نو که دی حالات که خلی مثلا بد بوی زخت زیات اوسی نو که چیری او غوارو مثلا دی تداوی او که نو من باید یو معالج داکتر تا مراجعه او که ترسو خپل دی خلی بد بوی هم لمایسی اوسی او خپل دی خوخو تداوی هم په وقت سره او که نو لطوی دی مریض پختنی تا مریض پختنه دوام پختنه دیر واسی و چې پختنه فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنباب او مرچ و خوږو او ترخو سره درد پیدا کوي. په شروع کې هم ډاکټر صاحب یادواري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پیټ و فیسور زیات لري، زموږ خلفي غاښونه چې دي پیټ و فیسور زیاته ده زموږ غاښونه، نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پیټ و فیسور کې اسیدي کېږي. او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې، مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو، حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلی دي چې په هفتې هفتو خپل غاښونه نه برس کوي. نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتونه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کېږي، نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي، غاښ خپل نه برس کوي، نو هغه په پیټ و فیسور کې پاتې کېږي، نو ساحه میکروبي کوي. او ځکه زموږ خوله خپله خوله چې ده په عامې اصطلاح جاف دهن دي او شخص ده له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده. که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو، چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونه کړو برس نه کړو هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیرنباب مثلا گیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي، بیرته مثلا موږ برس نه کړو توجه ورته ونه کړو هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي. یعنی هغه ساحه باید کریس کېږي، چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاښ کویټي پیدا کوي، کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي، آسته 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 مریض په تنګوي. نو چې کله د مریض غاښ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاښ مینای خراب کړه. او بله خبره هم زه باید یادواري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاښ ده چې یو ځلی تخریب شي دوباره نه جوړیږي. د غاښ مینه د امینوبلاست و حجراتو څخه جوړ ده که یو ځلی تخریب شي نو دوباره نه جوړیږي. مثلا د بدن نور اعضاو ته موږ وګورو، لاس شوه، پښه شوه، سترګه شوه، مثلا پستوکه شو، نور اعضایی دی چې کله مثلا دوی تخریب شي یا هم ضربه ووینی، تروما ووینی، نو دا بیرته قابل دی برگشت دی، بیرته زخم سو ورځې بعد مثلا سو مدت بعد بیرته جوړیږي. خو یو ځلی که یو شخص یا هم یو مریض د غاښ مینه تخریب سوه نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده، نو بیرته نه جوړیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوی نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو. نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي، علت یې څه ده، تداوی په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټ و فیسور ډیپ اوسي، چې کله شیرنباب یا مثلا اسیدي میوې خوري د دوی په فیسور و پیټ و فیسور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري، اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې هم زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته لاړ شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینه جان هم راسره وصله پاتې شي، دغه څه خبرو پوښتو چې ډیر کله دغه غاښونه مانګ نیسي، د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د له مخې لاړ سي یا البته د دغه غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره هم غږیږو. زموږ بل اورېدونکی هم دی چې د دوی پوښتنه به واخلو، بیا ځای پوښتنې ځواب کړو. سلامونه، وخت خیر، مهرباني. بله مهرباني، ستاسو آواز موږ سره نشته.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
وزاد سات السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم چزما راغلی ټول السلام علیکم عبدالله محمد جان کندار تماسه
مهرباني تاسو په پختن مترک
زما خپل خدای ډاکټر صاحب دې غټور خبر وکړي کینه ډېر ښه خوند وکړي ډېر د خیر کار دي د ځاله وزن ورکست ته دو ستم سلوانه ته دا څه وکړي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وام او څه مخفن به ډېر مسواک وام ساره وخت مسواک وام او بل دا زما ګور د تاسو د ډاکټر صاحب ګور مسلمانه ورون چې د علماء د کول شمه ول دې دا ډېر وخت یې وام د ماستان په یو تر کې په اوله کاتې زاجا په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لوري د زما کشره د نوکر د ولت د شناخت یا د کړی دی یا کړی یا خراب یا څه دی ما ډیر وو د دروت پر مې یو کښلې د نیمه د کړی د نیمه د کړی د مسواک وام او په درې تر کې دا درې شان وایم دا زما د مسلمانانو ته څه د دادی وښی ان شاء الله غږ په ژوند سره خراب
مننه ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کده چې غخونه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ لمن زوړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوی
هو دغه مانګ مونږ کولای شو چورته وای چې رسوبات یا هم هغه تجمع مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي خپل غخونه سطح اپروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غخونو تار نه استفاده کوي نو هم مغه ډوډۍ یا مغه مواد غذایی مغه خونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غخونه منګ چې ده زیاتره د همغه قسمت کې د خولې چې زبه هغې خواته ده د لاندې غخونه او پاس غخونه هغې خواته دي او د منځ د غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بین د غخونه زیات وسیږي او د غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاخونه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاخونه برسنه کی خپل هم د غاخونه په سطح باندې خپل غاخونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاخونه باندې دا چسپیږي او دا بیتو وی پلاک او دا سده خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا نه کې دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې همغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالو ته یا هم مریضانو ته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برس باندې پاکي یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي یو خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې بیا دا خپل غاخونه مینځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وایي چې د مرحله ته اسکلینګ وایي او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کلیسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه منګ زیات په غاخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نسی او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاخ شاید تک سپین وسیږي اما غاخ یې لویږي ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاخ تک سپین او خطا سودا ولی یعنی دلیل سو کله چې هم دغه کلکلاس یا هم هم د منګ دندان خپل غاخ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره یم دا غاخ مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنس خپل زوب شو نو هم دا غدا چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاخ نو هم دا چې غاخ خوري اوله یو درجه دوه درېم درجه ما خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوښتي نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه منګونی وغه خونه منګونی و ډاکټر داتمن مراجعه وکي او هغه پاکي پاکري وکي ځکه چې هغه بغیر له خپل د غاخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشين د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پاکيږي او نه هم په برش دندان باندې پاکيږي
ډیره زیاته مننه شوندوی سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به هم وګرځیږم چې ډیر کله غاخونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړان دي چې ډاکټر صاحب بهادر زم مرتي اشاره درلودلې ده. ډیر شمیر کسان چې غاخونه لري یا سپین وی غاخونه خپل د غاخونه جلایش په خپل ځان باندې پات کی په خپل ځای کې ولی له وخت تر دوه سره د دوی غاخونه خرابېږي. تلته دغه د غاخونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاخونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسترنل استین ده یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابي شوي، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنگه مواد چې دی په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دی یا کوم سبزیجات دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته موږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح اغه شلیګی، یعنی چې کله وش کیږي دا په غاخ په منځ کې نه ته وینه تجمع کوي او د دې په واجب بیا دا وینه الته چلخته شي او دا تجزیه کیږي په هیموګلوبین، تجزیه کیږي په هم باندې او داسې په اوسپنه باندې تجزیه کیږي. اوسپنه د غاخو په د ننې برخه ټیوبولونه ورته وایي په غاخ په ساختمان کې چې دا غې کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. دا زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي، توریږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دی. ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړی ده هغه جاندیس یا زیړی هغه زردي چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. او همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي، په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح د میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپل ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي، د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنگونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسیږي، نو هغه رنگونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنگونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د پنامه د کمپوزیت وینیر ورته وای، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دی هم هغه چې تغییر درنګ کړي هغه پوخول کیږي او یو ولایب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې دا د سن زیاتېدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي. او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای، هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې 60 کاله او 70 کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي، یادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي، یاد چې ورته وایي، هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري، نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوبي یا ناسالم عادت لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوبي، پارچې د یخ ژوبي، او یا نور هم داسې ناسالم خپل نوکان ژوبي، له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب، له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. مهرباني. بله اغلی بهادر زینبه دغه پښتنو کوچی ډاکټر صاحب کې تاسو راتوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سم وساتو، او بل اخره سالم غاښونه ولرو؟
مننه سجنې، مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو، بعد له هغې کولای شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجین ده، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک ساتل دي، چې مونږ باید ورځ کې هماغه 24 ساعت کې سلوري ساتونه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو، سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي، نو هماغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خولې میکروب زیاتوي، نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته همدغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د هنشویا د ځینې خپل د هنشویګان دي خپل بوتل کې دي، هماغه یعنی خوله په منځل کې، غاښونه په منځل کېږي، چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول، او غاښ چیچی چې څوک لري باید ورته تلاړ شي، هغه ځان ته نایټ ګارډ واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کړي، او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسېږي، نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایی ډېر زیات رول لري. که موږ کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډېر سالم اوسېږي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب. ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو در وګرځو کې تاسو خپل نظر شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي.
ډېره مننه. اول زه وایم که چېرې غواړي چې ښایسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه
مهرباني. بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مسر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، هغه سي پاید یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسېږي، یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري، او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقي په شکل یا الکتریکي دي، او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کېږي. دا موضوع ده. او بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مودواشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي، او ډډه کول د کربوهیدراتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي. دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غوښو کې کوم کسان چې بې نظم غوښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غوښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي، کاغه واګه دي، هغه غوښون دغه غوښونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپیچ شي. د هغه ورتودنسي مخکیم چې اشاره وکړه، تر څو غوښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکیږي، او دا هم دغه فکرونه چې پانک هم ساتل شي ان شاء الله ښایسته او صفلا غوښونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم، مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو، مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غخونو او د خلې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی د غخونو ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر مینا بهادر زی د غخونو ډاکټر، چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریکو په لاله مسپرو، خو وخت ولري.